نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من سورة النحل دا آية نمبر 18 نواخلة دا 95 فوري آياتنا كو يعني دا أتيا آيات نواخلة دا پينزو كم سل آيات فوري. أولا بمونغ لفسي ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أو الله تعالى جعل جوركرل لكم ستاسو دفارة من بيوتكم ستاسو كورونا يا ستاسو دكوروننا سكنا لأوسي دوزي وجعل أو هغو جوركرل لكم ستاسو دفارة من جلودي د سرمنونه. جلد هم مونږ یو لفظ استعمالو د دې روټې جیم لام او دال. جیم لام او دال او دا د سرمن دپاره راځي، او دا چونکې جلود دی نو دا جمع دی. الانعامې د څارو، بیوتن کورونه، تستخفونها چې تاسو سپک مومی هغه، خوا فا فا د دې روټ دی، خفیف لفظ هم راځي سپک ته وایي. یوم په ورځ، وعنیکم د خپل سفر، و یوم او په ورځ، اقامتکم د خپل اقامت. و من اصوافها او د هغوی د وړینه، و اوبارها او د هغوی د پشمونونه. دا د اوښ ویښتو ته وایي. وأشعارها أو داغي دا بيختونا. أساسا سامان، ومتاعا أو فايدة دا إلى حين دا يو وقت بوري. والله أو الله تعالى جعل جوركل لكم ستاسو دا بارا مما دا هغينتي خلقا هغو فايدة كل ظلالا سوري، وجعل او هغو جوركل. دلته کو تاسو ګورئ نو دا هم جعل لفظ دی، او دلته مونږ په دې کې ضمیر استعمالو، مونږ وایو او هغو جوركل. لیکن د دې نه مخکې هم راغی والله جعل، د کوم ځای نه چایت شروع کیږي نو هغه چونکه الله ورسره راغلی دی، والله او الله جعل جوركل، نو پاغي کې بیا مونږه هغه لفظ نه استعمالو. امید دی چې پوه شوی به، یعنی چې مخکې تینا الله راشي نو بیا مونږه هغه نه وایو، لیکن په دې کې پټ ضمیر دی. په عربی کې دی ته وایي چې په دې کې ضمیر مستطیر دی، یعنی پټ دی. وجعل او هغو جوركل لکم ستاسو دپاره من الجبال په غرونو کې اکنانن د پټېدو ځایونه. دا د اکنتون جمع دی، او دا چې دی نو دا غوږ ته هم وایي. دا غوږ چې که نه نو دا هم د غار په شان جوړ وي. اصل کې دا اکنان لفظ چې دی دا د غار د پاره هم راځي، د پټېدو ځایونه غارونه. وجعل او هغو جوړ کړل لکم ستاسو دپاره سرابیله کورتې، یعنی زغری، تقیکم چې هغه بچ کوي تاسو، الحر د ګرمینه، وسرابیله او کورتې، تقیکم هغه بچ کوي تاسو، بأسکم ستاسو د جنگ نه. کذالک دغشان، یتم هغه پوره کوي. دا لفظ ته تمام نه یاد ساتئ، تا میم میم ده ده روت ته ده کچه میم مشدد ده هغا پورا کوی نعمته خپل نعمت علیکم پتاسو باندی لعلکم زکه چی تاسو تسلیمون تاسو فرما بردارا جوړ شئ. فإن بیا کچری تولو هغوی مخ وګرځوي فإنما نو بېشکه علیک پتا باندې البلاغ رسولی المبین خپخکاره. یعرفون هغوی پېژني نعمت نعمت الله د الله تعالی ثم بیا ينكرونها هغوی انکار کوي دا غینه. نون کاف را د دې روت دی واكثرهم او اكثر داغي الكافرون ناشكري كوي يا ناشكري كوي جمالي. ويوم او پكوم او رسچي نبعثو منبا روچتو دا دي روته با عين او سا دا دا روچتولو پا معنى كي رازي ما كل امت دا هر امتنا شهيدا يو گواه ثم بيابا لا يؤذنو إجازة ورکلی کیگی للذين هغويل چاچی كفرو كفر کرو ولا او نبا هم هغوي يستعتبون ده هغوينا عذر قبلولی کیگی. وإذا او چکلا رأى وغوري الذين هاغ خلق چاچي ظلمو ظلم کروا العذاب عذاب فلا ننبا يخففو كميكيجي عنهم داغينا ولا او نبا هم هاغيلا ينظرون مهلت ورقريكيجي. دا لفظم دا دي روط چي دي كنا مونغا انتظار لفظم استعمالو انتظار کسی مهلتی او د دې روټ ور دینوم واره. و اذا او چکلا را وګوري الذين هاغ خلق چاچی اشرکو شرک کړو شرکاءهم خپلو شریکانو ته قالو هغوی به وایي ربنا ای زمونږ ربه هؤلاء دا دې هاغ خلق شرکاؤنا شریکان زمونږ الذين هغويچي كنا ومن ندعو من ببلل دا دي روت دال عين او واو دا دعوتنا ياد ساتي من دونك ستان سوا فألقو نهغوي بأغرزوي إليهم طرفت دهغوي القول خبر إنكم بشك تاسو لكاذبون البتا دروغ جنيه. وألقوا أو هغيب بيشكري إلى الله ترفتد الله يومئذ بها غورز السلام صلة أو دا اللفظ كتاسو غورينن سبامون بتجويد كيوايو دا دي التقاء الساكنين دا أصل كي يومئذ و دبل زيرون و دا ذال دلاندي لیکن چونکه مخ کی پسین بانی شد رازی نو دوانا ساکن دی دوانا نشی اوزی که دی نو دل تا که دا زال دلان دی کس رو لگی دا او دا ورکوٹ بی بی نون دی داو لگی دا دیر لانی مونگا کس رو لگ او دا دا سین سر کنک شی نو دا شو یوم ایذی نس سلاما چی پا یاری وایو لیکن دل تا با مونگو آیو یوم ایذی پا هاغورز السلاما صلح وَضَلَّ او ارقبشي عنهم داغينا ما هاغسوچي كانوا وهغي يفترون هغيبا دروغ جوڑول الذين ها خلق چاچي كفروا كفروا كرو دا كفروا لفظ چي دي نو دا چي دا past tense دي كفروا يعني هغي كفروا كرو هغي پاكي نو ايلي كيگي لیکن آغا پاكي دي که یوازی راشی نو بیا با وسر هغوی ویلی که گیره که ما چی ده تسنگ آغا بلوی کنه لکه اللہ چی راغی نو دلتا که هم چونکه ده نمخ که الذین راغی او ده اسم موصول ده کنکت کول که نو الذین هاغ خلق چاچی کفرو کفرو کرو و صدو او منکرل عن سبیل الله ده اللہ ده لارینا زیدناهم زیاد باور کړو مونږ هغوی له عذابا عذاب فوق العذاب د پاسه د عذاب بما په وجه د هغې چې کانو و هغوی یفسدون هغوی به فساد کوو و یوم او په کومه ورځ چې نبعثو مونږ به راوچتوو فی کل امت د هر امتنا شهیدا یو گواه علیهم په هغوی باندې من انفسهم د هغوی د نفسونو نه و جئنا بک او مونږ به راولو تا شهیدا یو گواه علی هؤلاء په هغه خلکو باندې و نزلنا او نازل کړو مونږ علیک په تا باندې الکتاب کتاب تبیانا ښکارا بیانول والا یعنی واضح کول والا لكل شيء ده هر سيز وهدى او هدايت ورحمة او رحمة وبشرى او خوشخبري او زيره زيره لفظ مرازي ده خوشخبري ده پارا پا پختوكي للمسلمين ده مسلمانان ده پارا ان بشك الله الله تعالى يأمر حكم وركوي بالعدل ده عدل ده ده روت ده عين دال لام والإحسان أو إحسان وإيتاء أو وركول ذي القربى رشتداران لا وينهى أو هغا منكوي عن الفحشاء دبهايين والمنكر أو دبدين والبغي أو دزياتين يعيذكم هغا نسيهت كوي تاسوكا لعلكم زكا تاسو تذكرون تاسو نصیحت حاصل کړئ و اوفو او پوره کوئ بعهدی وعده الله د الله تعالی اذا چې کله عاهدتم وعده وکړئ تاسو ولا او ما تنقضو تاسو ماتوئ الایمان قسمونه بعد پس توکیدها دغې د پخولونه دا لفظ تاکید لفظ هم مونږ بار بار استعمالو تا کاف او دال لدې روټ دی توکیدها د هغې د پخولونه و قد بېشکه حالانکه بېشکه دلته د واو مانه چې ده د واه د دې مانه به مونږ حالانکې کو و قد حالانکه بېشکه جعلتم جوړ کړی دی تاسو الله الله تعالی علیکم په خپل ځان باندې کفیلا ضامن ضاد الف میم نون ضامن وایي ذمه دار ته ان بېشکه الله الله تعالی یعلم پوهیږي ما سوچی تفعلون تاسو کوئ ولا او ما تکونو تاسو کېږئ کلتی په شان د هغه ښځې نقضت چې اوس پړدل هغې غزلها نقضت او دا چې دی نو دا سبحان الله د قرآن الفاظ داسې زبردست دي دې ته غور وکئ کلتی په شان د هغه ښځي التي راځي د ښځې دپاره او دلته دی کلتی په شان د هغه ښځي نقضت په اخیر کې د تا ساکینه چې راغله نو دا هم د ښځې صیغه ده چې اوس پړدله هغې غزلها بخی خپله سپڼسي خپله یا ټانکه خپله من بعدی پس قوت د مضبوطولونه آکافا ټوټې ټوټې تتخذونه تاسو جوړوئ ایمانکم خپل قسمونه دخلن بهانه بینکم په خپلو کې ان چې تکونه شي امتن یوه ډله امت چې دی نو دا هم مؤنث ده زنګ پښتو کې ډله هم مؤنث ده ځکه چې د هر سره راځي یوه ډله هیا هغه هیا هم د جنای دپاره راځي هو دا لک دپاره هیا د جنای دپاره لیکن مونږ په پښتو کې هلک ته هم هغه وایو او جنای ته هم هغه وایي مونږ وایو که نه هغه لاړو هغه لاړه صرف په لاړه لاړو کې مونږ خبره جنای او لک طرف ته کوو لیکن هغه دواړو ته مونږ استعمالو اربا زیات فائدے والا من امه دبل ڈلینا انما بے شکا یبلوکم آزمائی تاسو اللہ اللہ تعالی بیہی سرد دے وَلَيُبَيِّنَنَّ او البتا هغب ضرور واضح کوی لکم ستاسو دپارا یوم پورز القیامتی د قیامت ما هاغسو چی کنتم وی تاسو فیه پهغی کی تختلفون تاسو اختلاف کوو ولو او کچری شاء غختلی الله اللہ تعالی لجعلکم البتا هغو بجور کری وی تاسو امتا یو امت واحدتا هم یو ولیکن او لیکن یضلو هغا گمرح کوی من هغا سوک یشاؤو چه هغا غاری و یهدی او هغا هدایت ور کوی من چالچی یشاء هغا غاری ولتسألن او البتا ستاسو نب ضرور سوال کیگی عما دهغی پا بارکی کنتم وی تاسو تعملون تاسو بعمل کوو ولا او ما تتخیذو تاسو جوڑوی ایمانکم خپل قسمونا دخلن بهانا بینکم پخپلو کی فتزل گنی او بخویگی قدمون قدم بعد پس ثبوتها داغی دا جمکی دونا داغی دا ثباتنا وتذوقوا او تاسو با اوسکی پا بریکت کیولیکی مزا السوء دا بدای بیما پا وجه داغی چی صددتم منکول بتاسو عن سبیل الله دا اللہ تعالی دا لارینا ولکم او ستاسو دا پار عذاب عذاب دا عظیم دیر لوی ولا او ما تشترو تاسو اخلی بعهد الله پا بدلکی دا اللہ دا وعده ثمنن قیمت قلیلا لگ انما بشک سوچی عند الله دا اللہ سردی هو هغا خیر بہتر دی لکم ستاس دا پارا ان کچری کنتم یای تاسو تعلمون تاسو پوہے گئے الحمدللہ دا دے زی پوری زمان ننے ترجمہ دا او اس پہ انشاءاللہ من دے آیتنو تفسیر کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پہ انشاءاللہ من تفسیر کو دا سورة النحل دا آیہ نمبر 80 نواخلا دا 95 پوری سورة النحل تا سورة النعم ہم ویلیشی دا نعمتنو سورت پا سورة النحل کی تردے وقت پوری من دا نعمتنو پا بارکی ویلی دی اللہ تعالیٰ بار بار دا لکم لفظ راوستے دے استعمال کرے دے ستاسو دا پارا ستاسو دا پارا ستاسو دا پارا او هاغ نعمتون طرف تے زمون خیال بوت لو چی حغیت چرتا ہڑو مون غور ہم نو کرے مون دا دے نعمتون نا روزانہ تیری گو لیکن زمون پزرنو کی چرتا ہم دا دے نعمتون دا شکر گزارے احساس ندے راغلے چی دا لہم نعمتون دی انسان تا اکثر هاغ وقت دا نعمتونو احساس شي چې کله هاغ نعمت لاړ شي او ختم شي او یا په هغې کې سکمې راشي بیا انسان ته احساس شي چې دا خو یو ډېر غټ نعمت و الله تعالی ټول کائنات زموږ په خدمت کې لګولی دي کو هغه نور دی کو هغه سپوږمۍ ده او کو هغه ستوري دي دغه شان ځمکه ده د دې په باره کې تر نن ورځې پورې موږ چېرته سوچ هم نه دی کړی چې دا لا هم نعمتونه دي ځکه چې دا دغه شان روان دي نن به مونږ د نورو نعمتونو په باره کې هم وایو او د حشر د میدان متعلق به هم وایو چې هلته به د خلکو سره څه کیږي چا چې د نعمتونو ناشکري کړې وه د دومره نعمتونو په کتو سره هم مونږ پوه نه شو چې نعمتونه ورکول واله صرف یو الله دی او د هغو بل شریک نشته نن به مونږ دا هغوی د انجام په باره کې وایو انشاءالله اوس ګورو مونږ آیتونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والله او الله تعالی جعل لکم من بیوتکم سکنا جوړ کړل ستاسو دپاره ستاسو کورونه د سکون ځای دا نه دي فرمایلی شوي چې الله تعالی چې الله تعالی ستاسو کورونه جوړ کړی دي چې الله تعالی تاسو له کورونه جوړ کړی دي. کورونه خو جوړ کړی دي، لیکن دلته یوه خاص خبره شوې ده، او هغه دا ده چې ستاسو کورونه یې د سکون ځای جوړ کړی دی. یعنی ستاسو د پاره یې ستاسو کورونه د سکون ځای جوړ کړی دی. یعنی چې کله خلک خپل کور ته راورسي، نو هغو ته آرام میلاو شي. چې کله خلک ستړی ستومانه کور ته راشي د نوکرۍ نه پس، او تاسو به کتلی وي چې کله خلک په ټرافیک کې نښتي وي، نو خلک خپلو کورونو ته د تلو دپاره په منډه وي، د یو بل نه د مخکې کېدو کوشش کوي چې زر کور ته ورسم. او په کور کې څه وي؟ سکون. څوک ګنټه لري وي د خپل کور نه، او که څوک نیمه ګنټه لري وي، لیکن هر کس په منډه وي خپل کور طرف ته، ځکه چې هلته په رسېدو سره بنده ته آرام میلو شي. کوم سکون چې په خپل کور کې وي، نو هغه بل ځای کې نه وي. که بنده د یو ښه نه ښه هوټل هم واخلي، بنده په هغې کې صرف دوه ورځې وي، حالانکه هر قسمه سهولت وي. او چې څنګه کور ته راورسي، نو بنده سکون محسوس کړي چې واقعي خپل کور بل شان وي. اکثر په انګلیش کې هم یو محاوره ده خلک استعمالوي، سویت هوم. او چې په خپل کټ کې سملي، نو ایله آرام محسوس کړي. نو د سکون دا نعمت الله تعالی په کورونو کې ښودی دی. چېرته دې خبرې ته تاسو غور کړی دی چې دا هم یو نعمت دی، یعنی د کور دا سکون، او دا الله تعالی موږ له راکړی دی. چې کله خلک د چا د کور نه د میلمستیا نه پس هم راشي، نو بنده یو خاص قسم سکون محسوس کړي، حالانکه خلکو د هغوی ډېر خیال ساتلی وي. که بنده د پلار د کور نه هم راشي، نو په خپل کور کې ورته یو سکون میلاو شي. نو دا سکون الله سبحانه وتعالی ښودی دی په کور کې. او موږ ته د یوې بلې خبرې نه هم پته لګي چې واقعي کور د سکون ځای دی. کور لف چې دی، نو دا د چاردیواری نوم نه دی. چاردیواری خو هر ځای وي، خو کور هغه دی چې په هغې کې بنده ته سکون او آرام میلاویږي. نو د خاورې نه جوړ شوي دیوالونه او چت یو مکان، یعنی د اوسېدو ځای کېدی شي، لیکن هغه کور نشي کېدی. کور هغه وي چې په هغې کې سکون وي، لیکن د ځینو خلکو کورونه د بې سکونۍ زانګو وي. او کورونه کله د بې سکونۍ ځای جوړېږي؟ داسې یو سوال دی چې کورونه کله د بې سکونۍ ځای جوړېږي؟ چې کله په هغې کې هر وخت جنگ جګړې وي او فساد وي، بیا په کورونو کې بې سکونی پیدا شي، بیا د بنده زړه نه کېږي کور ته، او لیټ تلل خوښوي خپل کور ته. نو په کار ده چې بنده په خپل کور کې نورو خلکو له سکون پیدا کولو والی جوړ شي. ګنې بیا خو هغه کور نه دی، خو هغه ډېر لوی محل هم وي، خو په هغې کې بیا سکون نه وي، هغه بیا کور نه دی. نو دلته د کور مقصد بیان شوی دی چې په کور کې پکار دی چې سکون وي. دغه شان یو بل سیس ته هم سکون ویلی شوی دی، او هغې ته قرآن پاک ویلی دی چې دا سکون دی. په سوره روم کې وادو شوي ژوند ته د ښځې خاوند تعلق ته سکون ویلی دی، چې ښځه د څه دپاره ده؟ لیتسکونو الیها، ځکه چې تاسو ته سکون میلاو شي د هغې سره. د کور هم او کور هم د سکون ځای دی. نو سکون ته نو په سکون کې سکون کې خودو، یعنی یو کور شو چې هغه د سکون ځای دی، او یو پکې ښځه شوه. ښځې ته هم سکون ویلی شوی دی، او کور ته هم سکون ویلی شوی دی. نو ښځې له سکون جوړېدل پکار دي، چېرته داسې ونه شي چې هغه د بې سکونۍ ذریعه جوړه شي. چې کله سړی راشي، نو پکار ده چې هغو ته خپل کور او ښځه سکون ورسوي. بعضی وخت یو کور داسې هم وي چې هغه یو شو پیس جوړ شي، چې په هغې کې بنده په آرام سره نشي کېناستی، چې هله دا شی خراب نه شي. که دلته لاس کېښودی شي، نو دا کور بسخا شي، یا چېرته څه شی مات نه شي، نو بیا هغه سکون بنده له نه ورکوي. یعنی هغه کور کې بیا بنده ته سکون نه میلاویږي، بلکې هغه بیا یو اگزیبیشن وي. نو داسې نه ده پکار. نو ماحول هم ښه پکار دی، او هغه په داسې طریقه باندې پکار دی چې سکون وي پکې، چې دا ویره نه وي. پا پزړو کې چې څه شی مات نشي، خراب نشي، یاره اونه غورځيږي، نو پکار ده چې کور د بنده د پاره جسمانی طور هم سکون وي او زړه پکې هم د بنده په سکون وي، او چې کله بنده راشي او ستومانی او ستړیوالی ختم شي. یعنی چې کله یو بنده کور ته راشي او ستومانی او ستړیوالی ختم شي، نو یوه ښځه چې وي هغه کور جوړولو واله او پر سکون ماحول مهیا کولو واله وي. وجعل لكم او هغه جوړ کړل ستاسو دپاره من جلود الانعام بیوتا، د څارو د څرمنو نه کورونه. کوم قسم کورونه؟ نو د ټولو نه اولنی ذکر د سفر والا کورونو راغلی دی، ټینټس وغیره، کومې ته چې مونږ خیمې وایو، یعنی تمبان. ځینې خیمې د څرمنو نه جوړیږي، د ویښتو نه، د وړۍ نه، د دې شیټس یعنی سادری جوړیږي او د هغې د پاسه خودی کیږي. او عربیان خانه بدوش خلکو زیات په صحرا کې اوسېدل، چې چرته به اوبو وې چې هغې ته به چرته اوبو په نظر راغلې، نو هلته کې به کېناستل او ټینټس به یې ولګول. کډواله قسمه ژوند به یې تېروو او د هغوی دپاره دا یو غټ رحمت و چې ټول کور به یې راوچت کړو او د ځان سره به یې ګرځوو. نو د دې په وجه به د هغوی سفر کول ډیر آسان و، ځکه چې دا قسمه خیمې به سپکې وې، په وړو وړو کې به ورته، یعنی په وړو راوړو کې به ورته هم څه مسله نه وه، او د خیمې لګول به هم آسان و. یو موبایل کور و، په آسانه به یې د ځان سره ګرځوو. او دا هر سور له الله تعالی څنګه ورکړي و؟ د انعام د جلود یعنی د څارو د څرمنو په ذریعه. تاسو له کورونه درکل او تاسو تستخفونها یوم ظعنکم، تاسو سپک مومی هغه د خپل سفر په ورځ، یعنی د دې خیمو اوچتول چې دي نو هغه سپک دي. نن هم که تاسو وګورئ چې کله بنده کیمپینګ له ځي او د ځان سره ټینټ سوړي، نو د هغې وړل راوړل اسان وي، ځکه چې دا خیمې سپکې وي. نه خو د پلاستیک او کپړې نه جوړیږي، لیکن په هغه ورځو کې به د څرمنو نه جوړېدې. ویوم اقامتکم، او د خپل اقامت په ورځ، یعنی که تاسو په یو ځای کې اوسېږئ، کوم ځای کې چې خیمې ولګي د هغې دپاره، ځکه چې په یو ځای کې خیمه ولګي نو بس کور جوړ شو، تیار شو، او د سفر په وخت کې پکې آسانی ده، ځکه چې که چېرې دا درون کور وې نو بیا به د دې وړل راوړل ډېر ګران و. نو د هغوی کار څومره آسان و، خیمه به یې لرې کړه او د ځان سره به یې وړله. نو په سفر کې هم سپکه ده، په پیک کولو کې هم آسانی وه، په ګرځولو او لګولو کې هم آسانی وه، او په هغې کې به په اوسېدو کې هم آسانی وه، ځکه مونږ ګورو چې الله تعالی د دې ذکر په نعمتونو کې کړی دی. او دلته چې د کور ذکر راغی، نو په هغې کې زمونږ کورونه هم راغلل، او خانه بدوش عربیان چې وو نو د هغوی کورونه پکې هم راغلل. چې ګورئ په دې کې الله تعالی څومره آسانی پیدا کړې ده. یوه بله خبره دا هم ده چې د ځناورو چې کومه څرمن ده، وړۍ ده، پشم دی یا ویښتو دي، دا هر څه د انسانانو دپاره حلال دي، په دې کې څه مسله نشته. که څاروی ذبح شوی وي یا که هغه مړ شوی وي، لیکن د هغې نه څرمن او فر، یعنی د هغې د څرمنې او فر په استعمالولو کې څه مسله نشته. یعنی هغه ځناور هم که د هغې غوښه حرامه وي، لکه خرو وغیره چې دي، د هغې څرمن، ویښتو وغیره استعمالېدی شي. چې کله دا ځناور مړ شي، سیوای د خنزیر نه، د هغې څرمن، د هغې هډوکي، د هغې هره حصه حرامه ده او هغه مونږ نشو استعمالولی. دغه شان که یو حلال ځناور که چېرته مړ شي، لکه اوسۍ ده، نو د هغې څرمن استعمالېدی شي، د هغې نه پیزار، کوټونه، پرسونه وغیره جوړېږي. دغه شان مشکونه بیگز او ټینټس ترینه هم جوړیږي، قالینونه ترینه جوړیږي، ځکه مخکې راځي و اسوافها و اوبارها و اشعارها اثاثا، د هغوی د وړۍ نه، د هغوی د پشمونو نه، یعنی فر نه، د هغوی د ویښتو نه تاسو سامانونه جوړوئ. او د دې نه د لیدر فرنیچر هم جوړیږي، په موټرو کې تینه سیټونه هم جوړیږي. په هغو ورځو کې هلته داسې ځنګلونه نه وو چې لرګي کټ کړی وې او سامان یې ترېنه جوړولې. د هغوی لپاره دا څرمنې وې، د دې نه به یې سامانونه او بسترې جوړولې. ومتاعاً إلى حين أو ده فائدة سيزونا دي ده يو وقت پوري گوري ده زناورونا سمر فائدة دي پا متاعاً كي هر شي راغي طولي فائدة داغي داغي وخا بهم خوالا پای بهم سکل داغي وقتا سرمن بهم استعمال ول نو دا طول متاع دي نو الله تعالى ده زناور جور کل ستاسو ده پارا او دا چی او دا پا هر سوکی پا کار رازی نو دی په هر طریقې سره ستاسو په کار راځي مو خو هر شی په پیسو اخلو نو مونږ ته دا پته نوي چې دا څنګه او د کوم ځای نه راغلي دي هم هغه خبره ده چې مونږ دې طرف ته چرته سوچ هم نه دی کړی بله دا چې مونږ په سیټیز کې اوسېږو په ښار کې نو مونږ ډېر شلټرډ لایف ژوند تېروو والله جعل لکم او الله تعالی جوړ کړی دي ستاسو دپاره بیا لکم لفظ راغی مما د هغه څونه چې خلقه هغو پیدا کړي دي ظلالا سوري الله تعالی چې ستاسو دپاره کوم څیزونه پیدا کړي دي نو په هغې کې هغو ستاسو دپاره سوري هم جوړ کړي دي لکه وریځې دي ونې دي د غرونو په وجه هم سوري دي نو آیا سوري هم څه نعمت دی مونږ خلکو ته خو د دې خبرې دومره احساس کېږي نه ځکه چې مونږ د ګرمو علاقو نه نه یو لیکن که تاسو د انتهایي ګرمو علاقو والو نه تپوس وکړئ نو هغوی به ووایي چې سوری واقع یو ډېر لوی نعمت دی خاص طور چې کله بنده په نور کې روان وي او ډېره سخته ګرمي وي چې کله هغه سوری بیا مومي یعنی هغه بنده نو هغه وخت سوری ډېره مزه کوي ځکه چې یو په هغې کې سوری وي او بل پکې یخوالی وي که تاسو د چترۍ د لاندې روان یې نو سوری به وي لیکن یخوالی به نه وي یخوالی د ونې د سوري د لاندې وي دا هم الله تعالی ستاسو د پاره جوړ کړی دي سبحان الله د سوري په باره کې مو چرته سوچ کړی و چې دا هم یو نعمت دی الله تعالی ستاسو د پاره جوړ کړی دی چې تاسو ته آرام میلاو شي وجعل لکم من الجبال اکنانا او جوړ کړی دي ستاسو د پاره په غرونو کې د پټېدو ځایونه دغه شان غارونه هم خلک د کور په ځای استعمالوي نو دا هم د سکون ځایونه دي لکه غاری هرا دی غاری سور دی پخوا په زمانه چې به خلک د غرونو په علاقه کې اوسېدو نو په غرونو کې به یې کورونه جوړول نو الله تعالی دا غارونه ستاسو دپاره جوړ کړي وو د ګرمۍ او یخنۍ نه د بچ کېدو دپاره نو الله تعالی دا غرونه ستاسو لپاره جوړ کړی دي د ګرمۍ او یخنۍ نه د بچ کېدو لپاره وجعل لکم سرابیلا او هغو جوړ کړی دي ستاسو لپاره کورتې یعنی جامې چې هغه بچ کړي تاسو د ګرمۍ نه په اصل کې د قرآن اولنی مخاطب خلک چې وو نه هغه عربیان وو او په عربو کې به ډېره زیاته ګرمي وه د دې نه مخکې د وړی خبره هم راغلی وه چې هغه تاسو استعمالوئ سامانونه ترینه جوړوئ او د وړی نه د جمی جامه جوړیږي که نه درېمه خبره دا ده چې کله د یو څیز ذکر وشي مثلا چې د جامې ذکر وشو نو جامه خلک د ګرمۍ او یخنۍ دواړو نه بچ کوي او دلته راغلی دي چې الله تعالی تاسو له کورتۍ یعنی جامې درکړئ چې دا تاسو بچ کړي د ګرمۍ نه او زموږ د خلکو دا خیال وي چې ګرمي چې ده چې څنګه ګرمي شي نو خلک ټولې جامې را لرې کړي او الله تعالی فرمایي چې دا د ګرمۍ نه بنده بچ کوي او زموږ دا خیال وي چې په ګرمۍ کې د کمې نه کمه جامه په کار ده ځکه چې ګرمي ډېره ده او قرآن فرمایي چې کپړه بنده د ګرمۍ نه بچ کوي لکه څنګه چې دا بنده د یخنۍ نه بچ کوي او واقعي چې څوک په ګرمۍ کې لغړ روان وي نو د هغو زیاته ګرمي کېږي ځکه چې جامه بندله آرام او سکون ورکوي د ګرمۍ نه بنده بچ کوي او نن خلک وایي چې د نور د ریز سره سکن خرابیږي اکثر د تیز نور نه سکن کانسر هم جوړیږي وسرابیل تقیکم بأسکم او کورتۍ دي چې تاسو بچ کوي د جنګ نه یعنی د جنګ لباس لکه زغری وغیره چې دي نو دا هم الله تعالی ستاسو دپاره جوړې کړې دي او داود علیه السلام زیره یعنی زغره د ټولو نه مخکې جوړه کړې وه او نن هم بولټ پروف جامې دي واسکټې دي چې د هغې نه کارتوس نشي وتې دغه شان هیلمټس دي خود چې وته وایي نو دا هر څو چې په جنگ کې استعمالېدل نو دا هم د الله تعالی نعمت دی. کذالک یتم نعمته علیکم، دغه شان الله تعالی پوره کوي په تاسو باندې نعمتونه خپل. په دې صورت کې که تاسو وګورئ نو څومره د ډېرو نعمتونو ذکر شوی دی چې هغه الله سبحانه وتعالی ستاسو دپاره جوړ کړي دي. داسې ښکاري لکه الله تعالی وایي چې دا صرف ستا دپاره دي، ستا دپاره دي. که تاسو وګورئ نو د ځناورو دپاره خو هېڅ داسې انتظامات نه دي شوي چې هغوی کپړې جوړوي، چې هغوی د څرمنو نه سامانونه جوړوي، او یا لکه د څومره نعمتونو ذکر چې راغلی دی چې هغوی د دې نه فایده اوچتوي. د انسان د آرام او سکون دپاره، د هغو د عیش عشرت دپاره، د هغو د مزو چرچو دپاره څومره هر څه الله تعالی پیدا کړي دي. لکه ګبین چې دی نو د دې نه انسان فایده اوچتوي. نو الله تعالی فرمایي چې دا ستاسو دپاره جوړ کړي دي. د دې اولنې مخلوق چې دی نو هغه انسان دی، هغوی ترینه فایده اوچتوي. اوس ته دومره هر څونه پس تاسو څومره ځله وایئ چې یا ربه صرف ستا دپاره مې دا کار وکړو، دا ژبه زه ستا د خاطره بنده ساتم، او چا ته څونه ویم یا الله دا برداشت ستا دپاره کوم، یا الله دا صدقه ستا دپاره، دا دوستي او دا محبت صرف او صرف ستا دپاره. داسې یو لیست زموږ سره شته چې موږ هم ووایو چې یا الله دا ستا دپاره، چې دا هر څه مې ستا دپاره وکړل، او که صرف ځان له هر څه کوو. دا دومره نعمتونه چې الله تعالی موږ له راکړي دي، د دې د میلاوېدو نه پس پکار ده چې په موږ کې احسان مندي، عاجزي او شکرګزاري راشي. نو واقعي موږ داسې ویلی شو چې زما ژوند، زما اوسېدل، زما مرګ، زما منځ، زما قرباني، الله دا هر څه ستا دپاره دي. او بیا موږ له پکار دي چې وګورو چې الله تعالی چې موږ له څومره ښه کوالیټي واله هر څه راکړي دي، او موږ چې کوم عبادات کوو نو د هغې څه کوالیټي ده. زموږ د منځونو، د روجو، د صبر، د برداشت، د هغې کوالیټي څنګه ده؟ آیا هغه قبلېدو واله هم ده؟ الله تعالی فرمایي چې ما دا ټول نعمتونه په تاسو باندې پوره کړل، لعلکم تسلیمون، ځکه چې تاسو فرمانبرداره جوړ شئ. او دویمه معنی دا هم ده چې تاسو اسلام راوړئ. الله تعالی فرمایي چې په دې کائناتو کې هر شی چې دی نو هر څه اسلام راوړی دی. څومره هم چې سزونه دي، یعنی هر شی د الله تعالی فرمانبرداري کوي. وله اسلم من فی السماوات والارض، هر څه خپل ځان ښکته کړی دی. الله تعالی در له دا ټول نعمتونه درکړل چې تاسو هم د هغو فرمانبردار جوړ شئ. چې په چا باندې څوک احسان وکړي او د هغو فطرت سلیم وي، یعنی هغه نیک فطرت واله وي، نو بیا د هغو په زړه کې د خپل منعم لپاره د احسان مندۍ جذبات وي چې دې بنده زما سره دا نیکی کړی وه، او د هغو نیکی ورته یاد وي. بیا نو دلته الله تعالی هم فرمایي چې دا ما په تاسو باندې کوم احسانات چې کړي دي، نعمتونه مې در کړي دي، نو اوس تاسو فرمانبردار جوړ شئ. ګورئ چې یو ځناور ته هم مالک ډوډۍ واچوي که نه، خو هغه سپی هم وي، او سپی خو په وفادارۍ باندې مشهور دی، او انسان خو اشرف المخلوقات دی. د هغو سره عقل دی، پوهه دی، د هغو سره عقل دی، پوهه ده. د سپونګبۍ پورې ورسېدو، او یو سپی ته د هغو مالک صرف او صرف ډوډۍ اچوي، او د هغې په بدله کې هغه خپل مالک ته لکۍ ړقوي، هغو طرف ته منډه وهي، هغو له راځي چې مالک ورته معمولي شان څه وایي نو په نظر په ځمکه باندې پرېوځي، هغه خپل مالک ته نغاپي او نه خپل مالک خوري. او انسان له چې خپل مالک احکامات ورکوي نو هغه خبرې کوي چې دا حکم یې راله ولې راکړی دی، د دې څه لاجیک دی، دا لاسو خبره ده، دا خو زما ذهن نه مني، دا رنګارنګ نکتکچینی او اعتراضات کوي، شکایتونه کوي، دومره بهانې کوي. الله اکبر. او دا الله تعالی د ټولو نه غټ نعمت ته هدایت نعمت دی. دا موږ چې الله تعالی مسلمانان پیدا کړي یو، الحمدلله، تاسو له دا نعمت درکړو او دا یې در باندې پوره کړو، او دا نعمت د بل مخلوق سره نشته، د ځناورو سره نشته، دا نعمت صرف او صرف انسان له ورکړی شوی دی. دا نعمت انسان لور کړی شوی دی چې تو فرما بردار شه او ټول نعمتونه د هدایت د نعمت سره مکمل شو، لیکن د دې نه پس هم تاسو نه منئ. فإن تولوا بیا کو چری تاسو مخ وګرځوي او نه منئ، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کار خو صرف رسول دی، هغه خپل کار وکړو، پیغام یې ورسوو بس. کو تاسو منئ نو ایمنئ، کو نه منئ نو ممنئ. او په یو روایت کې راځي، یو بیدو هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دا آیتونه وویل، یو یو آیت ورته وی، نو هغه وی ها ها ها، یعنی هغه منل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې الله تعالی در لدا دا نعمتونه در کړی دي، تعالی الله تعالی د زناورو سرمنی در کړی دي، هغه چې بالکل صحیح ده. دغه شان بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم آیتونه ولوستل، هر نعمت به هغو منو چې ها بالکل صحیح دی. په آخر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا ټول په دې وجه ځکه چې تو مسلمان شې، فرما بردار شې. الله تعالی چې دا آخري آیتونه را ولېږل او بیا مخکې راغی، ويعرفون نعمة الله، هغوی پیژني د الله نعمت، ثم منكرونها، بیا هغوی انکار کوي دا غینا. خپوهیږي چې دا الله سبحانه وتعالی نعمتونه را کړي دي، چې الله سبحانه وتعالی په ما باندې څومره کرم کړی دی، او په شکرګزارۍ کې دا هم ده چې الله تعالی یادول دا شکرګزاري ده چې الله تعالی ما له نعمتونه را کړي دي، د هغې صحیح استعمال هم شکرګزاري ده. د الله تعالی متعلق د شکرګزارۍ جذبات ساتل دا هم شکرګزاري ده، او دا هم شکرګزاري ده چې بنده وایي چې دا زما حق نه کېدو، دا زما د رب کرم نوازی ده چې هغه راله دا هر څه را کړي دي، نو دا هم شکرګزاري ده. ځینې واړو چې لوی شي نو مور او پلار ته وایي چې ستاسو په موږ باندې څو احسان دی، یعنی دا تاسو چې د موږ لپاره څه کړي دي، نو دا خو هر څوک کوي د خپلو بچو دپاره. نو واقع ټول مور او پلار کوي، لیکن آیا دا شکرګزاري یا احسان مندی ده چې یو بچی داسې خبره وکړي؟ نو څومره نافرماني مور او پلار محسوس کړي په داسې خبره کې. دغه شان چې خلک رب ته وایي چې څه وشو، دا خو زما حق جوړېدو، په کار ده چې دا ماته میلاو شوی وي، زموږ د پلار نیکو سره خو هم دا هر څه وو، او دا قسمه خبرې د ناشکرۍ دي، دا د لویۍ خبرې دي، او دا احسان فراموشي ظاهروي. لیکن انسان له پکار دي چې هغه ووایي چې یا ربا، زه خو نه وم د دې قابله، خو دا ستا عطا ده، ستا ورکړه ده، او دا صرف د خولې خبره نه ده، بلکې پکار ده چې دا احساس په زړه کې پیدا شي. دا عاجزي ده، دا ټیټېدل دي الله ته، چې کله بنده محسوس کړي چې دا زما حق نه جوړېدو، لیکن زما رب مال را کړو، او د نعمتونو نه پس چرته زموږ رویه د انکار رویه خو نه ده، د هغې نه پس انکار څنګه وي؟ چې کوم ځای شکریا دا کول وي، او بنده هغه ځای پرېږدي او په نورو پسې ګرځي، او د هغوی شکر ادا کوي چې ستاسو احسان دی، او ستاسو په وجه زموږ کور چلیږي، ستاسو د صدقې او توفیل په وجه ماته روزي میلاویږي. نو دا تاسو چا چا تخکته کېږئ او ټیټېږئ، او رب در نه هیر شو، او وایي چې دا هر څه خو د فلاني په وجه دي، کله د یو پیر نوم اخلي او کله د بل، نو خوري د الله، او بیا ځي نورو ته کښته کېږي او سجدې کوي. دا هر څه په انکار کې راځي، او داسې هم نه ده چې ورته پته نشته، ښه پوهېږي او خپل رب پیژني، لیکن د هغې باوجود انکار کوي. تاسو ما ته ووایئ چې دا څومره خلک په مزارونو او باباګانو له چې ځي، نو ولې هغوی ته پته نه ده چې الله تعالی هغوی له څومره نعمتونه ورکړي دي؟ بیا هم وایي چې دا زوی ما له فلاني پیر صاحب را کړی دی، الله اکبر. نو دلته وفرمایلی شو چې اکثر خلک ناشکره دي، انکار کوي، د نعمتونو انکار کول واره دي. الله تعالی چې ورله کوم نعمتونه ورکړي دي، نو دوی هغه د بل چا سره منسوب کوي چې دا مال فلانی را کړی دی. نو هیڅ فکر مه کوه، یوه ورځ را روانه ده،